سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکون کوي ریچارډ پینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انا لینا بربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ بینټ سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس ناخلي او له هغوی سره پیوستون یې نه ماتېدونکی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړي دي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼې باندې لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه خبرې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري. ناصر کنعانی پرون په یوې خبري غونډه کې وویل کا په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته به څرګند شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهره ورود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته وویل چې وچکالی د اوبو سطح ټیټه کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $200,000 د ضمانت په وسیقي آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و. هغه په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی د ټاکنو کې ګډون وکړي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو وار بیا ایک شبکې ته چې په ټویټر نومیده راستون شوی دی. هغه په خپل اولنی بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلی دی چې د ټاکنو مداخلې هیڅکله مه تسلیمیږي. د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی دی. په جورجیا کې په ټرمپ باندې دعوه شوې ده چې د ټاکنو د پایلو د بدلون لپاره هڅه کړې ده. ټرمپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوری غوښتونکو مختخ نومان هم دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اچیلو د اچیرو جنگیالیو د ډلې مشر یفګینی پریګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار کړی دی چې د پیښې تحقیقات په وخت ونیسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د یفګینی پریګوژن مرګ تایید کړ، خو پوتین ته هم ویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخو د امریکایي چارواکو ویلي د پریګوژن د اسورلې الوتکه د روسي له خاورې په راکټ لګیدلې ده. د روسي د بیرنیو حالاتو وزارت د اګیس په دروښتنې اعلان وکړ چې له مسکو څخه سن پیټرسبورګ ته پر لاره د واګنر ډلې اړوند د یو شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملی په ګډون ټول لستنه وژل شوې دي. روسي چارواکو د الوتکې د سپرلې و نوملړ خبر کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د مرستیال یفګینی پروګوژن او د هغه د استیال دیمتری اتکن نمونه هم شامل دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په دریمې ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته یو وکټ او یو رن سماتې ورکړ. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبډلې دویمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې بلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټه د پنځو لوبغاړو له سپزېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکو، خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سپزېدلي وو او 2 توپونه ورته پاتې وو هدف یې پوره کړ. پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبلړۍ چې د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون خیری چارج بینټ وایي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د شي په دې خبرو کې د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي د نرته په راپور کې وایي. په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلین وایي چې د پخوا پرتله یې بازار سور شوی دی چې اوس د میوو او سبزیانو فصل دی دا چې بازارونه ولی ساړه شوي دي په دې درته راپور لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د رواني فشار، ناسمې ډوډۍ، بیکاری، غریبۍ او هر ډول ټولنیزو ستونزو ځورونې له امله دې تړ شوي دي چې د تمثیل لیکنې ته مخه کړي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و چې ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وایي چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هیر واتي ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو نجار ژوند به درسره شریک کړو.
دکان می ده نجاره چې دې کې دا می ودانه شي په دنسونه دغه شانتي قندانه سیګرټانه د سې تاسې شي دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا د شپږ وکالم کې دغه ته یو کار زمينم برابر کړی دا کار کوم.
دا نړۍ مطالب به هم را واخلو ملتيام غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکولو په اړه ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دې لیدنه کې له افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړی. ریچارډ بینټ په دې اړه نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریواله ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان میرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لپیله ویلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځانګړي ډول د دوی د بشانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
د ښځو د حقوقو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان میرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه ورځ تر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان میرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپلو حقوقو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان میرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي د میوو او سبزیانو د پلور بازار سکال په هیواد کې د نن او بهر په ځانګړې توګه په پاکستان کې پکې شوی دی. د دې مارکیټ مشر اختر محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصلاتو موسم دی، خو دغه کرنیز محصولات ښه بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د موسم له را رسیدو سره په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان شکایت کوي چې سږکال د میوو او سبزیجاتو د پلور بازار کمزوری شوی. د دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د تازه میوې د کمزوري بازار یو لامل په افغانستان کې د خلکو بېوزلي ده.
د کال په دې وخت کې د سبزیجاتو لکه کچالو، رومی بانجان، پیاز او د میوو لکه انګور، مڼې، شفتالو او نورو میوو موسم دی. زموږ مارکیټ ته له مختلفو ولایتونو څخه راځي، خو له بده مرغه د بازار وضعیت ډیر خراب دی.
ښاغلی احمدی هم دا شان وایي چې د افغانستان میوې تر ډیره پاکستان ته صادرېږي، خو دا چې د پاکستاني کلداري ارزښت په ټیټېدو دی، هغه میوې چې دغه هیواد ته صادرېږي په ټیټه بیه پلورل کیږي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال ذاکر هم شکایت کوي چې بازار یې ښه نه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چې مال بازار ته ویسو هلته څومره مصرف چې پراغلی هغه مصرف هم نه پوره کوي، د کاټن او د مزدور د هغه روپۍ هم بېرته نه پوره کوي، ځکه چې په دې باندې دلته دومره مصرف راغلی. د باغ مصرف او هغه خو پرېږده چې د شکولو د کاټن او د منډۍ تاجۍ مصرف هم نه پوره کوي، نو بازارونه بیخي خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکولی تاییدوي، خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزې نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
صحیح خبره ده چې زمونږ د تازه میوې او د سبزۍ مارکیټ نشته دی او خراب دي. یو دم را رسیږي چې راورسیږي ارزانه شي، بیا وروسته خارج ته لاړ شي، هلته په سرخانو کې ساتل کیږي، بیرته په مونږ باندې قیمت خرڅول کیږي. دا مشکل شته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم د میوو د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوو صادرات ښه شوي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوي چې تر ډېره زردالو، انګور، آلو، تازه انځر، هندواڼې، خټکی، ځمکني توت او کیبي پکې شامل دي، بهر ته صادر شوي دي.
ښاغلی جواد زیاته کړه چې د درویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت دغه صادرات هند، پاکستان، تاجکستان، ترکیه، متحده عرب اماراتو، اتریش، هالنډ، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو د بازار د پیکه کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب او د پیرلو توانې کم شوی. ورسره بڼوال او کروندګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره معیاري سړې خونې نشته چې وکولی شي په ټاکلي وخت کې ذخیره او وروسته یې بیا په مناسبه بیه وپلوري.
مخکې له دې چې نړیوالې موضوع ته مخه کړو، د فیسبوک او انسټاګرام اړوند د کمپنۍ میټا ویلي دی چې د ایکس شبکې په وړاندې د ټریز خواله رسنۍ رسمن فعاله کړې ده. دا نوې خواله رسنۍ په اروپایي هیوادونو کې لا فعاله نه ده، خو میټا شرکت تمه لري چې له ټویټر یا ایکس شبکې څخه به میدان وګټي. تفصیل په دې راپور کې.
میټا کمپنی د تریډز په نوم ټولنیزه شبکه رسمن فعاله کړه. ویل کیږي چې میټا شرکت چې فیسبوک او انسټاګرام هم ورپورې تړلی دي، تریډز له ایکس یا پخوانی ټویټر سره د سیالۍ لپاره راایستلی دی. د انسټاګرام رئیس ادم موسیری چې د تریس مشري هم په غاړه لري، پرون پنځشنبه وویل تریس ټکای نت اوس د ټولو خلکو لپاره پرلی کړی. حاضر دمه د تریس ټکای نت اپلیکیشن یوازې په اندروید او آیفون ټلیفونونو کې کار کوي. میټا شرکت شاوخوا یو میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې و چې د دوی د نوي خواله رسنې تریس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کارل تریډ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د تریډ یو وایاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د بی پانه په بڼه نوري برخې هم پکې زیات کړي. تریډ تر اوسه پورې په اروپا کې لا فعال نه دی، خو میټا وایي چې ژر به دا شبکه درستې نړۍ ته وغځوي. په اروپا کې میټا شبکه د معلوماتو د پټ ساتلو د قانون له خنډ سره مخامخ ده. اوس هم د ناروې په شان یو شمیر هیوادونو پر فیسبوک او انسټاګرام فشارونه زیات کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په ناروې کې د شخصي معلوماتو د ساتنې اداره وایي د سوداګری اعلانونو لپاره د کاروونکو له شخصي معلوماتو د کار اخیستو د بندیز په خاطر د فیسبوک او انسټاګرام خاوند هر ورځ $100,000 جریمه کوي. د دې ادارې په وینا د میټا شرکت د فیسبوک
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګینی پریګوژن د مرګ په تایید سره د هغې کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخوا دوه امریکایي چارواکو ویلي دي د پریګوژن د سپرلی الوتکه د روسیې لخوا په یو راکټ لګېدلې ده. تفصیل د صفی الله ستانکسینور.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پریګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پریګوژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدي په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپله عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدي ده، خو البته کوي او لومړنی معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین وویل دی پریګوژن د نویمې لسیزې راهیسې پیژني. د هغه په خبره پریګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشارې وویل موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د اوو مسافرو او دریو عملیې په ګډون ټول لستنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 24مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یفګنی پریګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یفګنی پریګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ تر څنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلي پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغندی د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنځشنبه په ورځ ویل د هغه هیواد د چهارشنبه په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پریګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې نجاران وایي راغلي بدلون سره یې کاروبارونه په نشت حساب دي. د دوی په وینا له لرګیو په جوړو شوو دروازو، کړکیو، میزونو او نورو څیزونو کې د کندنکارۍ په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه کاږي. دا دوی په خبره چې پخوا به خلکو کورونو لپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړول، خو د اقتصادي حالت خرابېدو سره د خلکو د آبادۍ چارې او کورونو ته د زینتي شیان وړل پاتې شوي دي، او همدا لامل دی چې د دوی د کاروبار بازار هم ورسره کمزوری شوی دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولۍ په لاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاري کوي او پکې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، نو دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وښو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد ښه و، کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کاران نشي ده کولی او وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نشي ده کولی، نو کار به څه و.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ چې دی کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه دغه شانتي، خندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګي نه دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغه ته یو کار زمینه برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ او پتنوسونه دا شونه به پخول ولیدل دی. دغه شانتي نه نو ډبل هېڅ خندار نه همدغه شانتي دی. بامیان نه دې خوندې، ننګرهار، کابل، دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسان ته دې د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازې ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم داسې لاره برابره کړي چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوی وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزې او هر اړخیزې ځورونې له امله یې هیره زیاته شوې ده چې له دې سره د ژوند چارې یې ټکنۍ شوې دي. دوی وایي دا تر بل هر وخت په دا دوو کلونو کې له دغې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې درملنه ورته وکړي، خو نه دی ښه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چوتو چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر وه. تی ورته وویل چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځيږي.
ولله دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره سي مخ کې ودی وای چې د هیرې مرض مزیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته بوولی ولو، سر راووتو کلی جنو راکوه د موټر سخت ډېر وګرځېدو. 1 ساعت 2 ساعته ماتله شو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته شوی. د تی په کلی پسې ګرځېدو چې زما کلی چې ده کنه، خلک ته دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله، هغه د دې مسالې کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله می ورته تسلیم کړ، ورور می ته ورول وسه 2.5 زره افغانۍ به مشترا وخت. کله چې می مساله ورته تسلیم کړ، نور په خپل مخ ورچ رااله. ورور می زنګ راته وکوي مساله تسلیم کړم، مالو وای نو پیسې دې نه دی ورچ راخیستي. مالو ولا پیسې نه دی راخیستي، وای ول مال هیر می سوي. بیرته ورلم. کله چې ورنه موټروان د موټر په جنگله باندې ولاړ ده، مال زوی مړ پیسې دې نه کړی، ولادي ما می هیر سوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هیر زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیر ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم ګړه ګوړه او کم بدل دغه لغړیانو یې شیده هله د سدا د غور وکي، ځکه د دې د دې لوجه څخه مریضانو ته او زنانه او ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد آل یې شیده د پاکستان د حکومت په انکاری سره سينور تر دې باید بالا مسلمانان نه بي عزت کیږي او نه بي عزت سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو کار کوم کو ته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، او موږ پاس زه خپل شخصان پاسپورتي راغلی دې خالق دې موږ پاسپورتي راځي، او اوس پاسپورت نه نه چلیږي. پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان میخوره، اینجا نمیخوره. یا ته ویزاش کوي چلیږي نه دا غاکز منګه ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د رادیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډیر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو رادیو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو رادیو یلا سي.
تاسو د رادیو د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان ل راغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان ل راغلی وو. دلته ستاسو د رادیو ما اورېدله د اف ام د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکړي، او د انټرنیټ هم ډېره کمي، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
دوی مینی میټر ورسیدو په دې برخې درته د ساده ملما د مرکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پر بنچمبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انالینا باربوک سره لیدلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ بینټ سره په کتنه کې ویل دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره پیوستون نه ماتېدونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند د سیند اوبو اندازه وګوري. نصر کنعانی پرون په خبري غونډه کې ویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې ونی ورته به څرګنده شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالۍ څومره اغېز کړی دی. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جورجیا د اتلانتا په فولټن زندان کې د $2,000,000 د ضمانت په وثیقې آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و. هغه په هوایي ډګر کې خبریالان ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او زیاته کړې ده چې هغه حق لري چې د ټاکنو پایلې وننګوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د جلو جنګیالیو د ډلې د مشر یفګینی پریګوژن د کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبه په ورځ د الوتکې د لویدو په پیښه کې د یفګینی پریګوژن مرګ تایید کړ، خو پوتین دا هم وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په درېیمې ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. له دې وړاندې افغانستان او پاکستان دوه لوبې کړې وې چې دواړه پاکستان ګټلې وې.
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. د ازادي ملما په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي، څوک یاستې، څه کار کوي؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کونسل کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرې؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چې سیاست ترسم په ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی.
نړیوالو اړیکو کې؟
بله. او خپل ماستری می په پنګلی سکی وای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کیمی ویلې دی او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی ځکه چې زه پر ځای کې پیدا سوی یم سی د چې هلته لوی سوی نه یم هلته مې درس ویلی نه دی خو مور و پلار مې افغانان دي زه خپله افغان یم او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بېرته ولاړو په 2001 کال کې و
او
چې موږ بېرته ولاړو اول واري زما د کاکوګان واده و اصلا زه د هغې لپاره تللی وم او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړی چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ یې وپیژنم نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم دوی ویله شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې او زه په دې باندې خوشحاله نه وم خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نه سم ځکه چې زما مور و پلار دعا نه سته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنګلاديش څخه خلک وو مال ولی افغانان شاته پاتې
وو کونسل به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه بم دا چې خلک سره به کار نږدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ هلته افغانان همشته ډیر افغانان که څنګه
وو هارو ډیر یو ځای دی چې افغانان ډیر راغلي دي هلته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی سته هلته د رستورانتونه سته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان سته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مهم چې د خلکو بالکل
دال او تال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په سیمه کې چې اوسي یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخه زما کور دی زه هلته لوی سوی یم هلته مې سکول ویلی دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم مثلا زما مور و پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا د ځای سره نه نه دا چې خلک ډېر ستا او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
ما باندې کې په ځای ته ورسېدی دا
خو څه دی خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې ته دی مازی وازی تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر مایم په مابینس کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی دواړه خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم ستا چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کوي خپل کوششونه کوي
ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو الته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل یعنی ریخه هندي او خپل د لندن خاروال خغل صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلې دي موږ خو روسته راغلي یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی طبعاً هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم او ماته
یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ستا سره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دې کوم درسونه شامل وي چې تاسو یې مخ یادونه
وکړئ او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستاسو لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک په دروازه کې او د توې
راځي تر دې کونسل چې راورسېده یعنی والنتیر یا مفت کارونه هم تاسو ډېر وکړه او طالبانه څومره وخت ماغه سي کارونه وکړه څه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدې چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنتیر کار کړی دی د هیسپ لپاره د غونډ لپاره هغه مثلا لیفلتونه می ډلیور کړی دي خلک می ټلیفون کړی دي فنډ ریزرز می جوړ کړی دی دا مختلف کارونه می والنټیرلی کړی دی د پارټي لپاره
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
پوس وخت چې تاسو ولته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به دیموکراتي وای چې رقم شی به وي او څه هیڅ مدرلودي د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وای چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسېږي دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه په انګلیسي کې why am I right چې you know زه خو درې کلن وم چې د افغانستان سره وتلم زه چایلد ریفیوجی کرمه دا خلک او بیا هم دا یو بل جنریشن دی یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید ووزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجیان خرابي کړی دی خارجیان داسې کړی دی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې څه چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان کې خزینه خزینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي. وکیلان موږ ډېرې زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه وو چې د ډېر کاله له مخه روان وو چې شزی په دې مبارزه کې اخته وو او دغه ځای ته رسېدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټس یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکتونو
کلو کې خلک وښودله چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج څه دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دوی وکوی سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه په کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړیتوب لرئ، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطحه باندې، مثلا د پارلمان په سطحه باندې، بیا د کابینې تر سطحه باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل مجور ته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شنو باندې.
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي، لدې ډلې د 2018 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلې چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلز کې ښه نه دی. مثلا دوه یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د بریتانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېنئ. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز دا افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً او غواړي راسي برتانیا ته چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او کوی سي چې راسي خو دا د برتانیا د حکومت پالیسي ده دا پالیسي دی زما حزب نه دی او زه فکر کوم دا یو باید بدل شي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته درسیږي چې بالاخره وکولی شي دغه خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډینګ خبره د لوکل ګورنمنت او نېشنل ګورنمنت په مابین کې ډیر فرق راځي یو دا دی چې لاندې وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې بیا فنډینګ کوي سې واخې د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډینګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنت په مابین کې خو زه فکر کوم سې د پیسې ستا فنډینګ ستا د دې لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هر ما هغه فنډینګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سره هر ته مو کور پیدا کړي
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنۍ کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي دا ستونزه څومره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نغواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولی دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سې زما انا خدای دی وبخشي هغه وخت چې ژوندې و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوي سوی مثلا په سرک کې راوتله یو افغان ټاکسي ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل ال کوي سوی بې له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوي سه خپل کار وکړي
زه فکر کوم دا یا په لري ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسه کوي چې خپل مشکل ال کې او بل دا چې افغانان چې دوی تا ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت
اوسئ
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دے پور سی جلائم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و
وچاته پاته خوله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خوله ځواني دا وچاته پاته خوله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خوله ځواني دا وچاته پاته خوله ځواني دا
ساعت 5 است.